په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. نوریاس نوری ام په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. وابوري چې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. طالبان کوم کسان له خپلو لیکو باسي؟
که د کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د لغمان یو اوسیدونکی په اروزګان او هلمند کې بزګران وایي انارو ښه حاصل ورکړی خو لارې تړلې دي، بیې را لوېدلې.
چې لارې ایله چې په موټر ډېره غټه وه، باغ کې به اوس پنځه کسه دي، سبا او بل سبا څخه باره لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
سندرغاړي او هنرمندان وایي له یوه ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په ویره باندې ځي.
دا به هم واورئ چې د ایران د پوځ مشر پاکستان ته سفر کړی چې د بحث یوه مهمه موضوع یې پر افغانستان راڅرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. مجیب حبیب زیده خبرونه چمتو کړي دي.
ملګری ملتونه افغانستان ته د مرستو پر رسولو کې د بیړې غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د وګړو د تخیل لپاره نوي استازي ټاکلې. د جرمني چارواکي وایي چې د پولانډ او بلاروس له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري.
Let's not forget, I mean, Afghanistan is among one of the world's most worst humanitarian
باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. له 3.5 میلیونو څخه ډیر خلک د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ښاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل چې چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي نو پایلې به یې ناوړې وي. ملګری ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 60,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي وو چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي، یعنی شاوخوا 3 میلیونه خلک، بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی دی د سلو د پروګرام لپاره نوې استازي ټاکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې الیزابت جانس د سفیر جان بس پر ځای له افغانستانه د وګړو د سلو د همغږي کوونکي په توګه ګمارل شوی. اغلی جانس تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د مرستیال او په قزاقستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. الیزابت جانس په بل افغانستان څخه د هغو وګړو پر ایستلو چې امریکا ته د انتقال په شرایطو برابر دي، همدارنګه په امریکا کې د هغوی پر میشتولو او په ټولنه کې به د دوی د ادغام پر مسایلو کار کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شوی پیسو د آزادولو لپاره کومه څرګنده لاره نه ښکاري. د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو شتمني له هیواده بهر په تیره بیا په متحده ایالاتونو کې کنګل ده. د قطر د بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون یوې غونډې ته په خبرو کې وویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، خو له طالبانو سره د نړیوالو تعامل مهم دی. قطر په وروستي ورځو کې له لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو د خبرو کوربه و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرې نږدي. میرمن میرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونیا جی شل په آنلاین سرمشریزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د میرمن میرکل څرګندونې د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي تایید کړې دي. ایټالیا د دې غونډې کوربه و. د ایټالیا صدر اعظم وویل نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تماس کې وي، خو دا په دې معنی نه ده چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان وباسي. د فنلند د باندنیو چارو وزیر پیکا هاویستو ویلي چې هیواد یې غواړي چې دا کسان په مسنون ډول له افغانستان څخه خپل هیواد ته ولېږدوي. په دې ډله کې 10 فنلندي اتباع شامل دي، او اټکل شوی چې 40 تنه نور به هغه وګړي وي چې د فنلند د دایمي اقامت سندونه لري. فنلند د اګست میاشتې له 11 نیټې وروسته تر دې دمه له افغانستان څخه کابو 400 کسان ایستلي دي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون وویل هیواد به یې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته 40 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر پاڼه ښکلي کاناډا 40 کډوالو ته هرکلی وایي، او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلي وو چې هیواد به یې تر 40 ډیر هغه افغانان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخامخ دی. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي، د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسي رسنیو نن وویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22 او 23 ترسره شي. د روسیې په مشرۍ په ډلهییز امنیتي تړون کې تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بیلاروس شامل دي. او دا چې د جرمني چارواکي وایي د پولند او بیلاروس له لارې د ورتلونکو منع غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د جرمني فدرال پولیس وایي د اګست له میاشتې دغه هیواد ته تر 4300 غیر قانونی کډوال ورغلی دي. د دوی په وینا اکثره کډوال چې د عراق، سوریه، یمن او ایران وګړي دي اسناد نه لري او د بیلاروس له لارې ورغلی دي. اروپایي اتحادیه په بیلاروس تور پورې کړی چې له کډوالو څخه د وسلې په توګه د نورو هیوادونو پر ضد کار اخلي.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل کوم غوختی وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده زدی رادیو ټکی اورک یا زدی رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک کم کارته روشان په امراسته وړاندې کوم. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست جکپور چارواکي راټول شوي، او غواړي هغه کسان خپل لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې، فساد او نور ناوړه مسایلو تورن دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو د خپل صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی، او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان وته وویل یو شمیر کړی شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي. خو ده وویل کمیسیون به دا ډول خلک په نخه او د طالبانو له لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمن ده ترڅو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې پاکی سپیشلتیا هر راز پاکوالی کې ښه شهرت او نوم لري، او همدا خبره منل سوي هم ده. حقیقت هم ده همدغه راز دغه د صفونو تصفیه کمیسیون کار وکوي ترڅو دغه پاک صفونه هم
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤل زیاتوي. د دې کمیسیون د جوړېدو بله موخه د جوړېدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوره کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلار هم جوړه شوې چې 3 فصله او 12 مادې لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
که د کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعله تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د امارت لنوم او لدند څخه بده استفاده کوي، یا هم د اربکی توپ او پاتون کوون کی پونم پیژندل شوی وي. دا او یاداس نور د ته ورته رزدل خوونه د دې عمل ګرځي چې د اسلامي امارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکي کسان او دغه شان د مخکني حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي، خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي. وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي، خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې یې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤول کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې په ناوړه چلند او نورو تورونو تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د وزارت چارواکو ویلي په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي وچکالۍ د دوی کښتونه ځپلي او یو شمېر هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. نور په دې راپور کې
داود د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپل کور پرېښی او اوس د هرات ولایت د بې ځایه شویو په یو کمپ کې اوسیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وچکالۍ دوی سخت ځپلي دي.
سوس د هرات ولایت په کرخ ولسوالۍ کې اوسېږم او د وچکالۍ له امله مې خپل کور کلی پرېښی. دلته هم خلک له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. دلته هم ښه وضعیت نه لرو. موږ څه وکړو؟ بل کوم هېواد ته هم د تګ وس نه لرو.
وچکالۍ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو کروندې هم اغېزمنې کړې دي. د لغمان یوه قومي مشر نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې کروندګرو د وچکالۍ له امله ښه حاصل وانه خیست. وچکالی زپری د طالبانو په مشرۍ حکومت او لمرستندو یا موسسو غواړي چې ستونزې ضرور هواری کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان وچکالی د نړۍ له اقلیمي بدلون څخه اغېزمنه بولي او اړمنو ته د مرستو د رسولو خبره کوي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فراه او جوزجان ولایتونه د اغېزمنو ولایتونو په لومړۍ ډله او پاتې نور په دویمه ډله کې شامل دي. د دې وزارت د بیرانیو حالاتو رئیس احمد نافی وایي
لنیکه مرغه ورسته له هغه چې وړاندوینه وشوه والیانو سره په همغږۍ د مرستندویو هیوادونو لخوا مرسته شوي توکي ذخیرو ته ولېږدول شول. اوس د ویش بهیر روان دی، په ځانګړي ډول کروندګرو ته.
ښاغلی نافی وویل په افغانستان کې د نظام په بدلون سره دا بهیر په ټپه ولاړ وو چې اوس بیا پیل شوی دی. نوموړي دا هم وویل چې مرستندویه بنسټونو سره د مرستو رسولو په تړاو خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي نړیوالو چې د مرستو کومه ژمنه افغانستان سره کړې باید ژر تر ژره یې برابره کړي. وال سټریټ ژورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان له 24 ولایتونو 15 ویشتې وچکالۍ ځپلي چې په دې سره د 14 میلیونه وګړو ژوند اغېزمن شوی دی. دغه ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې رئیس ریچارډ تریچارډ په حواله ویلي دا په 15 کلونو کې تر ټولو سخته وچکالۍ ده چې افغانستان یې تجربه کوي. نوموړي ویلي وچکالۍ د کروندګرو ژوند هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی.
لبلې خوا په روزګان او هلمند کې بیا بزګران او بڼوال وایي سکلیا انارو ښه حاصل ورکړی، خو دا چې د پاکستان لخوا د پولو د تړل کېدو له امله یې بهر ته صادرات درول شوي به یې هم ډېرې رالوېدلی دي. کروندګر او بڼوال وایي که مسؤل چارواکي د سپین بول ډک چمن دروازې د پرانیستلو لپاره ژر اقدام ونه کړي نو به ورته ډېر زیان ورسیږي. نور په دې رپورټ کې
دا خوشکا د دغه سکې چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سږ کال وچکلي ولا نو دا خوشکا ده دغه څه کړی ده چې معنا اوبه نه پر لګېدلې.
شپږ پنځوس کلن میراغا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار اړوند د باباجي په سیمه کې پر شاوخوا لس جریبه ځمکه د انارو باغ جوړ کړی دی.
دا یو ماډل شوله او بل ماډل یې هغه سره
چې اوس له خپل دغه باغ څخه د انارو د حاصل په راټولولو بوخت دی. نوموړي وایي که څه هم سږ کال یې باغ ښه حاصل ورکړي، خو وایي د ګاونډیو هیوادونو سره د پلو د تړل کېدو له امله قیمت څو چنده راټیټ شوی دی.
کل په دغه ځای کې دی چې زموږ انار ډېر شاته راغله په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسېدګي نشي کولای. اوس نو دا د مزدوران مدرویي دي بېچارهګان، درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي، درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ یې ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لاسې خو موږ ته ډېره غټه وه. باغ کې به اوس پنځه کسه دي، د سبا او بل سبا څخه باره لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
دا په داسې حال کې دی چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوو بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي، د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پولو په تورخم او سپین دولدک کې د پولې د تړل کېدو له امله ولاړ دي او د میوو هم زیاته برخه خرابه شوې ده. د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشکال انار په بازار کې د تیرو کلونو په څیر ښه قیمت نه لري. په دغه ولایت کې بیا سشکال د لارو د تړل کېدو تر څنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړي دي. سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په جریبه ځمکه د جوړ شوي ګې باغ انار اوس حاصل ته رسېدلې دي، خو سیف الله خوښ نه دي. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله په لکونه افغانۍ ګټلې، خو سږ کال یې انارو مرزونه کړي او لارې تړلې دي.
کلی هم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې پکښې کېږي. دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنم دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډکې وي. مچان باندې شته، خوشکات یې کړی دی چې د چیس یې کړی دی. ایواني سره ورکوو، دا بله دغه سره ورکوو، دا تور کوت دغه ورکوو اړوې نو بالا مسار ولاکه په خلاصېږي چې د چیس څه دغه رقم دي. پروش کاله شو دا اوس سږ کال خو ولاکه مې زه تلویزي چې څلرمه یې ساجي له دروځي روغ انار خدای دې منه ارسړی وینې د دا سړی باغ دغه رقم.
سیف الله وایي د انارو د مرزونو د مخنیوي لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. د اروزګان ولایت یو بل اوسېدونکی او باغوان محمد نعیم وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې بندېدلو له کبله د اقتصادي زیان تر څنګ نور زیانونه هم لري. نوموړي زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په موخه باید دواړه لوري خبرې وکړي او ژر تر ژره لاره پرانیزي. محمد نعیم وایي تازه میوه که د سپین بولدک له لورې صادره نه سي بلې خوا ته یې د وړلو توان نشته، ځکه د کابل کندهار لویه لاره خامه ده او میوه په لویو موټرونو کې نه وړل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. کرنه او مالداري د اروزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازنۍ لاره ده.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
آزادی
ریڈیو واوری اوزان خبر کرے.
د ایران د پاوز مشر جنرال محمد باقری دی و لوړ رتبه پوځي پلاوی په مشرۍ پرون پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی دی. د چارواکو په وینا دغه پلاوی د پاکستان د پوز د لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې کوي. ایران او پاکستان د افغانستان هغه دو مهم ګاونډیان دي چې د افغانستان په مسایلو کې ورته د مهم لوبغاړو په توګه کتل کیږي. په دې اړه نور زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي په راپورټ کې
د ایرانی پوځ مشر میجر جنرال محمد باغیری په داسې حال کې د لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی چې په دا وروستیو کې د دواړو په گاوند افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي او یو شمېر افغانان پاکستان او ایران ته د اوښتو هڅه کوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي چې پاکستان ته د جنرال باغیری د سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزي همکاري ته وده ورکول، پر شریک پولو امنیت ښه کول او د اسلامي نړۍ پر یو لاټ چارو پر بحث سربیره د ترګري پر ضد جګړه ده. د اژانس په خبره د دواړو هیوادونو مشران په افغانستان کې د سولې او ثبات د یو شریک نظر په ګډون په سیمه ییز ثبات کې د خپل رول لوبول پاړم خبرې کوي. د دفاعي چارواکو او د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وای چې د ایراني او پاکستاني چارواکو ترمنځ به د بحث مهمه موضوع دوارخیز او سیمه ییز امنیت وي.
تو ایرانی بلوچستان او پاکستانی بلوچستان کی د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریک پوله د نشئی موادو او انساني قاچاق په ګډون د ترهګرۍ په خرمسته کیږي او بلا بل وسوال د ایران لخوا د پاکستان لوري ته او د پاکستان لخوا د ایران لوري ته وخت نا وخت بریدونه کوي. نو د دوی د بحث تمرکز به امنیت پر دې سربېره به دواړو خواوې پر دې خبرې کوي چې څه ډول په دواړو خیزاړي کو تجارت کې بهتري راولي
بهتر کرے. پاکستان او ایران شاوخوا 900 کیلومتر شریک پوله لري چې اوس ترمنز د کټارو لګولو کار څه باندې نیمای تر رسیدلې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې ګام سره به پر پوله امنیت نور هم ټینګ سي او د ترهګرۍ د پیښو مخه به ونیول سي. د جنرال باغری لراته ګوراندې د روان میاشتې په لومړیو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باغری کانی په مشرۍ هم یو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پولې د امنیت او د وړخیز اړیکو په ګډون پر افغانستان بحث کړی وو. په ایران کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد آصف دورانی وایي چې د پخوا پرتله اوس د ایران او پاکستان پر پوله د نامنۍ پیچ ډیرې کمې سوي دي او دواړو هیوادونو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سرتیري ځای پر ځای کړي دي. آصف دورانی زیاتوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ لوی لانجه نسته بلکې یوازې پر ځینو چارو د فکر او نظر اختلاف موجود دی چې دواړو خواوې د خبرو له لارې د هواري هڅه کوي. خو نوموړي زیاتوي چې په افغانستان کې د اوسني بدلون له کبله د ایراني پلاوي د سفر ارزښت نور هم زیات شوی دی. د روان 2020 کال د اگست پر 15مه نیټه طالبان کابل ته ننوتل او د سپتمبر پر 8مه په افغانستان کې د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرست حکومت اعلان کړ. خو تر دې دمه نه خو د ملګرو ملتونو سازمان او نه هم کوم بل هیواد د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی. طلعت مسعود وایي چې په افغانستان کې د حالاتو له بدلون سره تر ټولو زیات پاکستان او ایران اغیزمن کیږي.
افغانستان
کې حکومت دا چې د افغانستان نوی حکومت به د هیواد له ټولو طبقو سره څه ډول چلند کوي او څنګه به ثبات راولي دا هر څه پر ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان اغیز کوي. نو ایرانی او پاکستانی چارواکي به د افغانستان په اړه خپل نظرونه شریکوي او د یو تفاهم هڅه به کوي. دوی به پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوضاع د بهتری لپاره څه ډول همکاري کولای شي
افغانستان کې حالات کو بهتر کیږي.
پاکستان ته د ایراني یو پلاو تر سفر وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د گاوند هیوادونو د سفر پر مهال د اگست پر 16مه نیټه تهران ته هم تللی وو او هلته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان د بدل سوي حالت او راتلونکو پاړه پر خبرو سربیره د ایران او پاکستان پر دوړخیزه چارو هم خبرې کړې وې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
او د همدې روانې خبری مجلې ورسره راپور په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو سره موسیقي له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ شوه. په تیرو شلو کلونو کې لکه د نورو برخو په څیر موسیقي هم په افغانستان کې ډیره وده وکړه او په سلګونو هنرمندان د میدان ته راووتل. د طالبانو پر اتک سره ډی سندرغاړي او هنرمندان له هیواده وتل یو پاتې اندېښنه لري چې طالب چارواکي خی پر موسیقي هغه ډول بندیزونه ولګوي چې د پخوانی واکمنۍ په دوره کې لګولي. نور په دې رپورت کې
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کال کیږي چشپیلې غکوي او د مولانا تصوفی شیرونه وای. خپل ویخته د مولانا پیژندنې او دغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وای نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
این موسیقی رو باز چون به نام ارفان
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي. له هرې بلې موسیقي بدتره وای په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفانی موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
افغانستان کے دم سکے کارونا بالکل پٹا پولا دے باز رامونا داسی ویچ سوک جی پٹا باندھے ام ڈے پویرا باندھے جی نو دونر مندان بالکل حالات دسی ویچ سے پر ترا رسے دلے اقتصادی مشکلات شتا امنیتی مشکلات نو ڈیر دی
دای واز سندرغاڑی او موسیقاران ندی چخ پل مسلک تے شاکڑے بلکہ تے موسیقی تے آلو جوڑون کی ہم لورتے او برخلیک سرم مختی دو چاہ غ سوک چیرو بابو نے جوڑول خو سی دکان تڑلے دے اوئی تر ہا تړلی وی تر کومه چې طالبان واکمن وی. داود شاه هم د کډوالۍ لار غوره کړې کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو کړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمېنه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
او دا روانه خبری مجله هم ستاسو په څو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالرشید زین د تاسو پیغام پیژم. ارزیدا د پخوانی حکومت کې د ګریستو لسوالۍ د رود څخه خلکو شګه او جغل وړل چا خپل د کار د پاس وړل چا خطول خپل عیال ته ګله ډوډۍ پکې دا کول. اوسنی حکومت د طالبانو چې راغلی دی اوس هغه خلک هغه شګه بارې دي پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. دا کار پخوانی حکومت نه کوي. د پر هر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. طالبان د لوړو مقامات دا هیله لري چې دا مشکل حل کړي. ستړي خلک جواز له خلک دغه د عیال ګله په پیدا کوي دوی پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي.
السلام علیکم. زه کندهار ولایت څخه خبر کوم. زه که څه هم روسي باندې ډېر خوشاله شوم دا د شفافه توګه او سلسله کې چې نوی د سرخان دغه کدي په هغه پروګرام باندې برابر قدم په قدم واخل چې په هغه نوی د سرخان کې مو څه پاتې لاره کوي مګر نو څه نه راکړه چې دا چې په هغه قدم باندې لاړ چې سر په شت توګه او سلسله کې لاس ته ور ویږي د کومندانانو د چارواکو د نوی هغه بیا نه رسي هغه بیا نه سره دغه کېږي او مظلوم ته نه رسېږي. ولې په درود نه دی ځای ته ورلو سوله داسې خلکو ته رسېدلې چې هغه ډېر شتمن خلک وو د مسکینانو ورته جړله نه ورته رسېدلې. دا مرسته باید یو کمیټه ورته وټاکل چې هغه کمیټه یې ورو رسېږي خلکو پورې وایي چې په مسو کې په مغرب کې په کلو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم مې شبیر دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دا کومي بشري مرستې چې دوی بشري مرستې ورکوي او د افغانانو سره کېږي تقریبا زموږ په کلي کې تر 300 نه زیاتې کورنۍ دي. 30 یا 50 کورنیو ته مرستې رسېدلې دي. نورو مرستو لپاره چې زو ویل کېږي مونږ ته چې دا پروسه نوره ختمه شوې ده. نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه مرستې مستحقو کورنیو ته مستحقو خلکو ته ورسول شي.
السلام علیکم. زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د آزادی رادیو ته دغه پیغام کوم. د بشری مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپل سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي. ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم د سرګن حیران دي. نو زیات توجه د موسسات باید په ښارونو باندې کلیوالو علاقو کې بیا هم څه ګزاره کېږي نو د ښارونو خلکو ته باید ډېره توجه وشي. دا زما پیغام د نشرې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.